امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زر نشانا یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخوري. په خبرونه کې بواوري د جون په گشتمه د نشي توکو په ضد مبارزې ورځ ده. د کلونو راهیسې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مبارزه په دې برخه کې ولې لازمه نتیجه نه ورکوي، په دې هکله رپورټ. او داعش د اسلامي دولت وسله والې ډلې پرون د افغان طالبانو په ضد جهاد اعلان کړو. په دې موضوع رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د امریکا د جمهور رئیس او د هند د صدر اعظم په خبری کانفرانس کې د افغانستان مسله هم یاده شوې. په سوریه کې کوردی قواو د رقه په خار کې و بل سیمه هم د داعش د افراطي ډلې نه نیولې ده، او عراقي قواو د ته نږدې شوې دي چې د موصل په خار باندې د داعش د ډلې قبضه په کامل ډول ختم کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په خبری کانفرانس کې چې پرون د دوشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې وشو، د دواړو ملکونو مشرانو د خپلو ملکونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا، د خبرو نه علاوه د افغانستان په مسلې هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د خپلې وینا په سر کې وویل چې د هند سره اړیکې ډېرې مهمې دي، او د هند د خلکو نه یې مننه وکړه چې د افغانستان په برخه کې د امریکا سره مرسته کړې ده. ښاغلی مودی د خبرو په سر کې د ولسمشر نه مننه وکړه او وی ویل زموږ د دواړو هدف یو دی، او هغه دا دی چې خپله ټولنه د ټوریزم نه پاکه کړو. پرون په سوریه کې کوردی قواو د رقه په خار کې چې د داعش د ډلې تش په نامو مرکز هم دی، د دغې افراطي ډلې نه یو بله سیمه هم قبضه کړې ده. د دغه قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي یو نطاق شیخ احمد ویلي چې دوی ډلې پرون د رقه د خار په لویدیځ کې د القادسیا سیمه هم د داعش د ډلې نه ونیوله. د داعش ډلې په 2016 کال کې د رقه خار په خپله خوښه د خپل اسلامي خلافت د مرکز په توګه اعلان کړ. د داعش د ډلې ملیشیا چې هم وبخښي، د داعش د ډلې ملیشیا هم په سوریه او هم په عراق کې په دې وروستیو میاشتو کې د ډیرو سیمو نه په شا شوې دي. د عراق قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي دې ته نږدې شوې چې د موصل په خار باندې د داعش د افراطي ډلې قبضې ته خاتمه ورکړي، مګر هلته د موصل په ګاونډ کې د عراق نور ایالتونو له دې نه ویره لري چې دغه د داعش ملیشیا به د موصل نه د دوی سیمې ته واوړي. د کرکوک، د دیالا او د صلاح الدین ایالتونو ته همدا اوس د داعش د ډلې ډیر ملیشیا ورغلي دي. د موصل د خار نه 200 کیلومتره لرې د توس کورماتو د سیمې د امنیتي قواو قومندان ډګروال فاروق احمد ویلي چې همدا اوس د داعش ډلې د دغو ایالتونو پر ډیرو سرحدي کلو کې خپل تور بیرغونه پورته کړي دي. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د قطر او د سعودي عربستان او د هغه ملک د دریو نورو متحدینو ترمنځ ناندری او سخت خبرې به سیاسي جنجالونه لا پسې زیات کړي. بحرین چې د سعودي عربستان متحد ملک دی، په قطر باندې د دې الزام لګولی چې په خپل ملک کې نورو ترکی عسکرو ته ځای ورکول نظامي جنجالونه لا پسې زیاتوي. په دې برسیره ایران ویلي وو چې د سعودي عربستان په مشرۍ د قطر محاصره د منلو وړ نه ده. تهران د قطر سره وعده کړې ده چې خپل هوایی او بحري لارې به قطر ته خلاصې پرېږدي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د قطر نه غوښتي وو چې د ایران سره خپلې اړیکې کمې کړي. د روسیې فوج وایي چې پرونې یو بین القاروي بالستیکي توغندی په امتحاني ډول د یوه اوبتل نه وار کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې پرون د دوشنبه په ورځ د یوری دولګور کې د اټومي اوبتل نه د بولاوا په نامه دغه بالستیکي توغندی وار شو. دغه توغندی چې اتومي کړپۍ هم انتقالولی شي په 9300 کیلومتره فاصله کې خپل هدف ویشتلی شي. د اسرایلو نظامی منابع ویلي دي چې د غزې د تړانګینه یو توغندی د اسرایلو په جنوب کې لګیدلی دی. دغو منابع ویل چې د دغو توغندي په حملې کې څوک نه دي زخمي شوي. اسرایلو او د حماس د ډلې ترمنځ د هغې نه وروستو چې دغې اسلامي ډلې یوه لسیزه مخکې په غزې باندې خپل کنټرول ټینګ کړ، درې ځلې جنګونه شوي دي، مګر د 2016 کال د اوربند موافقې نه وروستو بیا تر اوسه پورې هلته وضع آرامه وه. د سویډن د باندنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د سویډن هغه تابع چې په 2011 کال کې په مالی کې د القاعده ترورستي ډلې برمته کړی او خوشي شوی دی. د سوریې د باندنۍ چارو وزیر د هغه سره ټلیفون خبرو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه 22 کلن سویډنی جوهان ګاس تاسیات خده او کولای شي چې خپل وطن ته راشي. او په روسیې کې د خلکو د اراو د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې د هغه ملک د خلکو اکثریت په دې عقیده دی چې د هغوی د پخواني دیکتاتور ستالین وخت د دوی د تاریخ یو مهم فصل تشکیلوي. په دغې سروې کې د خلکو نه پوښتنه شوې وه چې د خپل ملک 10 مهم شخصیتونه په نوبت معرفي کړي. په هغې کې 38% د خلکو ستالین اول نمبر شخصیت بللی و.
خبرونه مو اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت چې اوس په دغه هیواد کې د نشه یي توکو سره مبارزه په بشپړه توګه د ټیرریزم سره د جګړې پورې تړل شوې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغانستان د نشه یي توکو سره په خپله مبارزه بیا کتنه پیل کړې او نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې خپله ستراتیژي بدله کړي. پرون د جون د میاشتې شپږشتمه د نشه یي توکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
نن د جون د میاشتې شپږشتمه ورځ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د ملګرو ملتونو لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. افغانستان دپاره دا ورځ ځکه ډېره مهمه ده چې دا هیواد د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې په کې خورا زیات کوکنار کرل کېږي. تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کار د وړم کال پرتله 10% او د اپینو تولید 30% زیات شوی و. د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت ویاند محمد انیف دانشیار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب دپاره د خپل پالیسی بیا کتنه پیل کړی ده.
د افغانستان هم پالیسی ما در حال بازنگری است، چرا که وضعیت از لحاظ امنیتی هم نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده.
خیلی دلنی شهرویل من خپل پالیسی تا بیا کتنه پیل کړی ده. زدی دې لپاره چې تیرو کلونو پرتله امنیتي وضعیت بدل شوی او اوس د نشه یي توکو سره مبارزه په بشپړه توګه تروریزم سره د مبارزې پورې تړلې ده. د افغانستان د نشه یي توکو وزارت په دې باور دی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو نه ترلاسه شوی پیسې په دغه هیواد کې د روانې جګړې د پراخېدو سره مرسته کړي او نشه یي توکو کاروباریان د افغانو په توسواله مخالفانو ته د جګړې دوام لپاره پیسې وسیلې برابروي. خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د نشه یي توکو د کاروبار څخه د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو ته د ګټې د رسیدو سربیره د افغان حکومت یو شمېر پاسید مامورین او سیمه ییز زورواکي هم ګټه اخلي. د پکتیکا پخوانی والی او د سیاسي چارو کارپوه امین الله شارک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په حکومت کې دننه یو شمېر چارواکي او پخواني قمندانان هم د دغه کاروبار څخه ګټه اخلي.
بدون شک هغه جنګسالارانو، قمندانانو، محلي چارواکو ته اوس هم چې په افغانستان دولت کې په لوړو چوکیو باندې فیصله باندې شتون لري، تاسو کله ناکله خبرونه اوري څوک په دې کې ملوث دي، څوک د قاچاق په فیصله باندې کوي. هم د دې سپیناوي متاسفانه هغه شخص دی چې په دې باندې تور لګیږي او نه د افغانستان دولت کې.
افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار او بهر ته د نشه یي توکو قاچاق او هم په کور دننه د نشه یي توکو د لابراتوارونو شتون ته په کتنې افغان حکومت د نړۍ ټولنې هم غواړي چې د نشه یي توکو په برخه کې په خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي.
یک بود بسیار مهم مبارزه با مواد مخدر.
خغلی دانشیر ویل د نشه یي توکو سره د مبارزې یو مهم اړخ سیمه ییز او نړیوال اړخ دی. یعنی د نشه یي توکو د ترانزیت مسونی لارې د سیمه هیوادو لارې دي او د نشه یي توکو اصلي مارکیټ هم له افغانستان بهر دی. په همدې حال کې پرمختللي کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راځي. سکه لا تر اوسه د کوکنارو او د اپین د تولید سروې نه ده بشپړه شوې، خو د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې سکه هم د تیر کال په اندازه په ځمکو کوکنار کرل شوی و، خو لا تر اوسه د اپین د تولید د اندازې اټکل نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو د ادارې یو این او ډی سی او د افغان حکومت د تیر کال د ګډې سروې له مخې په 2014 کال کې په افغانستان کې په 30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. ښاغلی دانشار وایي د نامنیو د پراخېدو له امله سکل د کوکنارو کار نه دی کم شوی، خو د ده پر وینا چې د بادغیس په ولایت کې سکل د کوکنارو کار ډېر کم شوی. د نشه یي توکو د وزارت د رپورټ له مخې تیر کال د هلمند وروسته د بادغیس په ولایت کې ډېر کوکنار کرل شوی و. همداشان د دغه وزارت د چارواکو د وینا له مخې په بادغشان کې لا د کوکنارو د کار د اړولو کار دوام لري چې ورسره د کوکنارو کار او اپینو تولید کچه را کمېدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د جون شپږشتمه د نشې توکو په ضد مبارزې ورسته د کلونو راهیسې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مبارزه په دې برخه کې ولې لازمه نتیجه نه ورکوي. د مخدره توکو په ضد مبارزې وزارت سلاکار زبیح الله د دې پوښتنې په ځواب کې آشنا رادیو ته وویل
تاسو ګوري په کال کې مافیا یا هغه کسان چې په دې برخه کاروبار کوي تقریبا 15 تر اویا بلیون ډالر ګټه لري. چې په دې ګټه کې بزګران هم شامل دي، هغه قاچاقبران یا مافیا چې په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کوي، طالبان او نور مافیا کوي چې په منطقه او سیمه کې او نړۍ کې په دې برخه کاروبار کوي هغوی در رسیږي. لس کال کې امریکې هیواد تقریبا 7 بلیون ډالر په دې برخه کومک کړی ده چې یو اندازه نه چیز پیسې د مونږ وزارت او د کورنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی ده او متبقي په خپله امریکې هیواد په دې برخه کې مصرف کړی ده. په لس کال کې تقریبا 7 بلیون ډالر او مافیا په هر کال کې 15 تر اویا بلیون ډالر نفع لري په دې برخه کې. دا یو لوی چالش دی تر هغه وخت پورې چې یو عمومي اجماع نه تنها په افغانستان کې بلکې په ګاونډي هېوادونو کې او په نړۍ کې په رامنځته نه شي. دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي او دستاورد ولري.
بله، مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې کومو ستونزو سره چې مخ هستې، څومره پکې داخلي آباد او څومره پکې بهرني آباد شامل دي؟
یو لوی چالش یا لوی عمل داري چې نامني ده په هغه ساعتو کې چې مخالفین وزول لري او نامني ده په هغه ساعتو کې کوکتار هم ډېر کرل کیږي. دا یو لوی چالش دی. بل چالش داري سید چې په افغانستان کوکنار کرل کیږي، اما تولید کننده د ایروین او د نورو ترکیباتو چې د تریاک راوزی په هغه بخ کې افغانستان تولید کوون کې نه دي. تاسو ګوري یو لیتر پریکرسر یا کیمیاوي مواد بارني وزن کې په هغه فابریکات چې دا تولید کیږي تقریبا یو تر شپږ ډالر ارزښت لري، اما کله چې دا مواد افغانستان ته رسیږي تقریبا 300 تر 400 ډالر یو لیتر ارزښت لري. دا یو لوی چالش دی چې هغه ځاینا دا مواد چې تولید کیږي تر افغانستان پورې چې رسیږي او برعکس دا مواد چې په افغانستان کوکنار کرل کیږي تر هغه ساعت چې رسیږي. دا یو عمومي پلان را جوړ نشي چې ټول هیوادونه په دې برخه کې مصمم شي او جدي برخورد وکړي. په هغه وخت کېدای شي یو دستور ولرو، اما په دغه رقم مشکل دی چې پرمختګ راشي په دې برخه کې.
بله، دایم څه په سرویګانو کې افغانستان تل د اپیمو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد ګڼل کیږي. دا چې مقتضیان او تولیدونکي د افغانستان نه بهر دي، د خبره ته نړیوالو څومره جدي توجه کړی ده؟
نړی په دې برخه کې باید جدي توجه وکړي. تاسو ګوري کال د دروغ د کسان ازدیات پیدا کوي. په 2012 کال کې تقریبا یوازې په افغانستان کې 1.3 تر 1.8 میلیون روغ د کسان وو، اما څنګه هغه سرویس په 2015 کال کې خپور شو تقریبا 2.9 تر 3.8 میلیون روغ د کسان یوازې په افغانستان کې اوس ژوند کوي. یوازې په افغانستان کې نه، دا رقم په پاکستان هیواد کې، په منځنۍ آسیا کې، ایران او روسیا او نورو اروپایي هیوادونو کې زه مطمئن یم چې دروغ د کسان تعداد ازش پیدا کړی ده. دا یو لوی چالش دی. باید په دې برخه کې ټول هیوادونه جدي اقدام وکړي، په دې برخه کې یو جدي تعهد رامنځته شي.
د مخدره توکو په ضد تیر مبارزې ته کوو کتل شي چې لازمه نتیجه یې چې څنګه باید وې هغه سي نه د لاس راغلي، نو د کامیابی مبارزې لپاره په دې برخه کې نوې تګلارې یا نوې ستراتیژي وزارت د نړیوال ټولنې په مرسته څه په نظر کې لري؟
طبعا هغه په اسکانش تقریبا درې کال یا پنځه کال مخکې جوړ شوی، هغه اوس مرول لاندې ده او قانونم تقریبا یو میاشت مخکې د پارلمان لخوا تصویب شو، هغه مرور شو. او بل خوشبختانه دا مسله دی، ما مخکې وویل چې پروس کال کې یو عمومي اجماع یا فی بسیج په نوم یو یو هفته په افغانستان کې رسمي په تقویم کې په جندري کې هغه ځای په ځای شوی ده چې په دې هفته کې ټول وزارتونه ټول ارګانونه په دې هفته کې عمومي تبلیغات کوي د ازار مواد مخدر یا د هغه چالشونه چې په دې برخه کې شتون لري، دوی تبلیغات کوي، مختلف برنامه دي. دا طبعا تاثیرات لري په همدې څو میاشت کې د دې پالیسیګانې مرور هم نایي کېږي، او امیدوار شو پر هغه چالشونه یا خلاګان چې مخکې وو هغه حل شي او یو دستور په راتلونکو کلونو کې ولرو.
ډیره مننه،
سلامات اوسئ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
په خوست کې د نشه توکو آزاد کاروبار د روږدو کسانو شمیر زیات کړی دی. په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورټ ته،
که څه هم په ټولیز ډول پکتیا کې اختریز دودونه د پخوا په نسبت کمرنګ ښکاري، خو لا هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خلک د اختر مراسم په پوره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. د لجی منګل ولسوالۍ اوسیدونکي بخت الله ساقی په نظر د ښارونو په پرتله چې د خلکو راشه درشه پکې محدوده وي، په لرې پرتو سیمو کې اخترز رواجونه تر یوه بریده ژوندي پاتې دي.
په پکتیا کې خو اختر په ډول ډول مراسم سره لمنځل کیږي. کدی ځینو نورو ولایتونو ته پرتله کو په پکتیا کې دا یو ځنګړې دود ده چې اختر د لس بجې ورځې تر سیږي، نو په هغه وخت کې خلک راوځي، ډلونه وهي، اتڼې کوي، او بیلابیلې غرنۍ یا ملي یا هغه سندرې چې هغه محلي دي هغه غږوي، او دوی ډېر په ښکلو مراسم سره دلته موږ په خپله دغه اخترونه په ښه ډول سره لمانځو او په دغو اتڼونو او ډلونو کې ګډون کوو.
د نزې وهنې لوبه چې د پکتیا له قدیمي لوبو څخه ګڼل کېږي، په اخترونو کې به ځوانانو او مشرانو ترسره کوله، خو دا لوبه اوس کمه شوې او تر ډېره بریده د خلکو لپاره عام لوبېدلې ده. د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لروي د ځینو اخترزو رواجونو، لوبو، میلو او جشنونو د لمانځه تلل عمده لاملونه جګړې او مهاجرتونه وبلل.
خو په پکتیا کې ډول ډول میلې چې د اختر د ورځې په مناسبت باندې، مثلا د چارمغو ګټلو به ځانته میله وه، همدارنګه به د ډولو د اتڼ ځانته میله وه، د نیزهبازي یا د سنګ وهلو به ځانته میلې وي، چې دا به د اختر په دریو ورځو کېدې. د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې به کېدلې، خو دا میلې د وخت په تېرېدو سره اوس له منځه تللې دي. یو خو هغه د جګړو اغېز په پرېوتی ده، او بل لکه څرنګه چې هغه څه چې خلک سات پرې تېروي هغه بدل شوي دي، میلو رنګ بدل کړی دی.
په ښارونو کې د قدیمي لوبه او رواجونو ډېر ځای دي خصوصي په ښارونو کې د قدیمي لوبه او رواجونو ډېر ځای د خصوصي سکتور له لورې د ساعتېرې لپاره نوې رامنځته شوه اسانتیا ونیولی. دا د پخوانیو رواجونو پر وړاندې ګواښ دی، خو د ځینو نورو اړخونو تر څنګ یې په اقتصادي لحاظ پر ټولنه تاثیرات مثبت بلل کېږي.
زه د حکومت نه دا خواهش لرم چې موږ ته ښه پارکونه برابر کړي، او د هغې سره زموږ اقتصاد جوړېږي، کاروبار جوړېږي. موږ دلته راغلي شربت کاروبار کوو، الحمدلله ښه وه. په دې وخت روز شو کې انشاءالله کاروبار ښه دی. بس
په افغانستان کې نامنه د نورو زیانونو اړولو تر څنګ د اخترونو په لمانځنو هم ډېر منفي تاثیر کړی. خلک د یوه باثباته هیواد هیله څرګندوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جنوبی سودان او سومالی په شمول دا وخت په سو افریقایي هیوادونو کې په میلیونونو خلک چې د سخت وچکالۍ له امله د لوږې او مرګ د خطر سره مخامخ شوی دی، د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال سلیم سلمان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در باوروي.
فکر کېده چې سږکال به په سومالیا او جنوبي سودان کې د لوږې او قحط خطر یو څه اندازه کم شي. په دواړو جنګ ځپلو افریقایي هیوادونو کې د خلکو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. یوازې په جنوبي سودان کې دا وخت د دوامداره جنګ او وسلوالو شخړو له امله تقریبا 4 میلیونه خلک د عاجلو بشري مرستو انتظار کوي. د فیوز نیټ یا د مخکنیو اطلاعاتو د برابرولو د سیستمونو ګډه شبکه چې د متحده ایالاتو د حکومت په مالي مرسته فعالیت کوي او په نړۍ کې د قحط ځپلو هیوادونو په اړه اطلاعات او رپورټونه برابروي، مخکې اټکل کړی وو چې سږکال به په سومالیا او په جنوبي سودان کې د لوږې د شدت کچه یو څه اندازه راټیټ شي. خو دې موسسې په خپل یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې د هوا له لارې په جنوبي سودان کې قحط ځپلو خلکو ته د خوراکي موادو د غورځولو له امله د مرګونو کچه تر یو حده راټیټه شوې، خو اوس هم د جنوبی سوډان په یونیټی سټیټ یا د والی په ایالت کې 1500 کسان د قحط له خطر سره مخامخ دي. په عاجل ډول خوړو ته اړتیا لري. کوم لسی ورونه رسیږي نو ژوند یې په خطر کې دی. په عین شان فکر کېده چې په سومالیا کې به هم په مې کې د بارانونو د ورېدو نه وروسته د قحط حالت ښه شي، خو دومره زیات بارانونه ونه شو چې لږ تر لږه شپېته فصلو کې اوچوبه ختمه کړي او د فصلونو د شنه کېدو لپاره د دهقانانو او بزګرانو ضرورتونه پوره کړي. یوازې 10% کې د زراعتي ځمکو د ضرورت پوره کولو لپاره بارانونو کفایت وکړ. زیاتره بزګران اوس هم پریشانه دي چې فصلونه به ژوندي پاتې شي او کله وچکالۍ نه به عمري. په سومالیا کې برابر 3.2 میلیونه خلک وږي دي. 3,50,000 ماشومان د سوی تغذیې ښکار شوي دي، چې له دې جملې نه د 10,000 ماشومانو د ژوند حالت له حده زیات خراب دی. د فیوز نیټس د موسسې په ریپورت کې راغلي چې د موسمي بارانونو په وجه په سومالیا کې د فعلاً لپاره د قحط د شدت کچه یو څه راټیټه شوه، خو په زیاترو برخو کې خلک هماغه شان وږي دي. د نایجیریا په شمالي ختیځو ایالتونو کې هم د وچکالۍ او وسلوالو شخړو په وجه خلک خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو مرستې چې د سیمې د خلکو لپاره سمود مخکې لیږل شوې وې مستحقو کسانو ته ونه رسېدلې. د حکومتي چارواکو په وینا بله خوارهي شوې، یعنی په لاره کې غلا شوې او مارکیټ ته ورسېدلې. ګومان کېږي چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او عاجل مرستو ضرورت لري. په یمن، سومالیا، جنوبي سوډان او نایجیریا کې د وچکالۍ سره سم جنګونه هم روان دي چې په نتیجه کې د بزګرانو او دهقانانو ژوند تریخ شوی. زراعتي سکتور ته د نقصان در رسیدو او د ویالو او کانالونو د ړنګېدو په وجه پیداوار کم شوی دي او نرخونه پورته ختلي دي. دهقانان په خپله د نستۍ او لوږې سره مخ دي. په یوه هفته کې د سومالیا په پایتخت مقدیشو او د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میډوګوري کې رومي بانجانو، جوارو، غنمو او نورو مروجو خوراکي اجناسو به 50% کې لوړه شوه. د سومالیا د الشباب اسلامي ډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو په اوسیدونکو خوراکي مواد ویشلې دي. فکر کېږي چې دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو زړونه وګټي او ځوانان راجلب کړي. په عین وخت کې په یو شمېر افریقایي هېوادونو کې حکومتي قواوې او یا د حکومت مخالفان په قصدي توګه اجازه نه ورکوي چې خوراکي مواد هغو سیمو ته ورسیږي چې د کنټرول نه بهر دي او خلک مجبورۍ چې په لوږه او فاقه کې ژوند وکړي. د جنوبي سوډان حکومتي قواوې هغو سیمو ته د خوراکي موادو د رسولو اجازه نه ورکوي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د بوکو حرام وسلوالو زراعتي فارمونه نیولي دي او د قانون نشي کولای چې خپل ځمکې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې له قزاپلو افریقایي ملکونو سره د توقع برخلاف د امریکا په شمول د نړۍ شتمنو هېوادونو چندان زیاته بشري مرسته نه ده کړې. ملګری ملتونه واشي په څلورو هېوادونو کې د قحط مخنیوي لپاره سکال 6.1 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. د ټرمپ ادارې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د پروګرام د ادارې یا USAID په کلنۍ بودیجه کې 2.5% کې د کمولو اعلان کړی. 13 هفته د افریقا لپاره د کانګرس د ځانګړي کمیټې غړو په افریقا کې د وچکالۍ او د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د عاجلو بشري مرستو د نړیوالې ادارې د بودیجې د کمولو په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د الاینس ټو اینډ هنګر یا د لوږې ختمولو د ائتلاف په نوم د نړیوالې خیریه موسسې مشر ټونی هال د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکا د حکومت د عاجلو نړیوالو بشري مرستو د پروګرام د بودیجې د کمولو په اړه ژوره اندېښنه لري. خو د کانګرس غړو ډاډ ورکړ چې د بودیجې د کمولو لپاره به د ټرمپ د ادارې وړاندیز ونه مني، ځکه چې د بودیجې ټاکل د کانګرس وظیفه ده نه د جمهور رئیس. د اقلیم بدلون هم د موریتانیا، چاد، حبشه، سینګال او اریتریا په شمول د افریقا د ساحلي هېوادونو د خلکو په ژوند ناوړه اغیزه غورځولې. تازه څېړنې ښیي چې د لویدیځ افریقا بیدیا اوس د جنوب په لورې د پراخېدو په حال کې ده او د چاد د جهیل په څیر د غټو قدرتي تالابونو اوبو د وچېدو په حال کې دي. د النینو په نوم په سمندرونو کې د بدلون د پدیدې د 2015 او 2016 میلادي کلونو په دوران کې په ختیځه او جنوبي افریقا کې غټ بدلونونه راوستل. په ځینو سیمو کې تباه کوونکي سیلابونه راووتل او په ځینو نورو کې سخت وچکالي رامنځته شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د جرمنی یوې ژغورونکې ډلې ویلي چې کسانو د لیبیا په اوبو کې سلګونه مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه ژغورلې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جرمنی د بشري خواخوږۍ د سمندري څار ډلې نن د دوشنبې په ورځ ویل چې دوی یو ورځ مخکې د لیبیا له ساحل نه لرې په سوونو کډوال ژغورلي دي. هغوی په کوچنیو بیړیو کې اروپا ته د سفر هڅه کوله. د سمندري څار ډلې ویډیو د یکشنبې په ورځ د جون په 15مه سهار مهال دا څرګندوي چې په ګڼ شمېر ژغورل شوو کډوالو کې 18 ماشومان، 26 ښځې او 311 نارینه شامل دي. په 18 میرمنو کې 4 میرمنې امیدوارې دي او یو کوچنی ماشوم ته په بوتل کې شیدې ورکول کېدلې. یو بل کوچنی ماشوم چې یو کلن ښکارېده د خپلې مور سره غلی ناست و. په همدې اونۍ کې په برکسل کې د اروپایي اتحاد مشرانو غونډه وکړله چې د ډېرو مسایلو تر څنګ د مهاجرت په بحران هم خبرې وکړي چې څنګه د لسګونو زرو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ د امریکا د اردو د لګښت په نیمایي مصرفو، خو مؤثریت یې 15% دی. نو په دې برخه کې سمون ته اړتیا شته او په همدې خاطر مو نن تصمیم ونیو.
په همدې ترڅ کې د اروپایي کمیسیون د چک جمهوریت، هنګري او پولند خلاف قانوني اقدامات کړي دي، ځکه هغوی په دې کې پاتې راغلي دي چې د هغه قانوني پلان له مخې د خپلې برخې د کډوالو غم وخوري چې موافقه پرې شوې
وه.
زمونږ وړاندیز دا دی چې ترهګر له کډوالو سره یو ځای ونه ګڼل شي. په اروپا کې د ترهګرو زیاتره بدلونه د هغو کسانو لخوا شوي دي چې همدلته لوی شوي دي. د هغه مسله ده چې په کار ده موږ یې په ډېر احتیاط چاره وکړو.
دیمیتریس اورامپولوس د کډوالو اروپایي کمیشنر پر دې سربیره وویل چې زموږ طرز فکر او فلسفه دا ده چې ترهګر له کډوالو نه جلا. د کډوالو اروپایي کمیشنر وویل چې د کډوالو متناسب شراکت پریکړه په 2015 کال کې منظور شوې وه، نو په کار ده د هغې له مخې موږ 160,000 کډوال په اروپایي هیوادونو کې سره شریک کړو. له بل پلوه تقریبا 400 کډوالو هڅه وکړله چې د ایټالیې د وینتی میګالیا نومې ښارګوټي نه ولاړ شي. هغوی په دې اعتراض کاوه چې د پولیسو په توقیف کې پتنګ شوي دي. یوه کډوالو وویل دوی فرانسې ته ځي نه ایټالیې ته. په دې 400 افریقایي کډوالو کې زیاتره د سوډان دي. له بل پلوه د ایټالیې پولیس وایي چې دوی 268 کډوال ژغورلي دي او په دې ترڅ کې 3 قاچاقبران هم نیولي دي. د ایټالیې پولیس وایي چې سږ کال په ایټالیا کې تر اوسه پورې 450 مشکوک قاچاقبران د رګوسا په ایالت کې نیولي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې څه هم نامنیو د اختر رواجونه اغیزمن کړي دي، خو د ځینو سیمو خلک لا هم اختر په ځانګړو میلو او جشنونو سره لمانځلی دی. ابراهیم رحیمي رپورټ رالیږلی.
که څه هم په ټولیز ډول پکتیا کې اختریز دودونه د پخوا په نسبت کمرنګ ښکاري، خو لا هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خلک د اختر مراسم په پوره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي بخت الله ساقي په نظر د ښارونو په پرتله چې د خلکو راشه درشه پکې محدوده وي، په لرې پرتو سیمو کې اختریز رواجونه تر یوه بریده ژوندي پاتې دي.
په پکتیا کې خو اختر په ډول ډول مراسم سره لمنځل کیږي، کدی ځینو نورو ولایتونو ته پرتله کو په پکتیا کې دا یو ځنګړې دود دی چې اختر د 10 بجې ورځې ته رسیږي. نو په هغې وخت کې خلک راوځي، ډلونه وهي، اتڼې کوي او بېلابېلې غرنۍ یا ملي یا هغه سندرې چې هغه محلي دي هغه غږوي، او دوی ډېر په ښکلو مراسمو سره دلته موږ په خپله دغه اخترونه په ښه ډول سره لمانځو او په دغو اتڼونو او ډلونو کې ګډون کوو.
د نیزې وهنې لوبه چې د پکتیا له قدیمي لوبو څخه ګڼل کیږي په اخترونو کې به ځوانانو او مشرانو ترسره کوله، خو دا لوبه اوس کمه شوې او تر ډېره بریده د خلکو له پامه لوېدلې ده. د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لروي د ځینو اختریزو رواجونو، لوبو، میلو او جشنونو د لمانځه تلل عمده لاملونه جګړې او مهاجرتونه وبلل.
خو په پکتیا کې ډول ډول میلې کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا د چارمغو ګټلو به ځانته میله وه، همدارنګ به د ډولو د اتن ځانته میله وه، د نیزبازي یا د سنګ وهلو به ځانته میلې وي چې دا به د اختر په دریو ورځو کېدي. د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې به کېدلې، خو دا میلې د وخت په تېرېدو سره اوس له منځه تللې دي. یو خو هغه د جګړو اغېز په پرېوتی ده، او بل لکه څرنګه چې هغه څه چې خلک سات پرې تېروي هغه بدل شوي دي، میلو رنګ بدل کړی دی.
په ښارونو کې د قدیمي لوبو او رواجونو ډېر ځای د خصوصي سکتور له لورې د ساعترې لپاره نوی رامنځته شو اسانتیا ونیولی. دا د پخوانیو رواجونو پر وړاندې ګواښ دی، خو د ځینو نورو اړخونو تر څنګ یې په اقتصادي لحاظ پر ټولنه تاثیرات مثبت بلل کیږي.
نوردن کو دا زموږ د خبرونه لومړی برخه نیم سات ورسته د دویم برخه خبرونه سره تاسو خدمت کې بیا حاضرې کو کستا سونه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovia.com باندې اوریدل شي. رادیو